السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي،
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنګر په توګه باندې استفاده کېږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمېږي چې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. که د خبرونې تر پایه سره پاتې شئ، دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اورېدلی شئ. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یکشنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلې چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بل لور ته په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو پیښو خبر ورکړ او څرګندې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمېر په دغه هیواد کې تر 92000 واوښت. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړی د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي حالته مونډلې شي د وی پانه پته مو ده azadiradio.com راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په هلمند او مرکز لخرګا کې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د غلطه د بندو پاتشو کسانو د اندېښنو په اړه باندې ده. په لخکرګا کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو زره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وي. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګ نو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسو د آئندې د پاره یې مشکو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ضایع کیږي په بزرګی مو موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا همدا څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په لخکرګاه کې د دوی جګړه د ولایت مقام او د امنی قومندانۍ په شاوخوا متمرکز ده. د هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دوی ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې لخپلو کورونو ووزي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه لري چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربند ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کمولو سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوږي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي، خپل کور، دغه جوګړه، هر شی پرېږدو، خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونشي، نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنګي جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګوبل مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینم اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب ده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیما مداخله وکړي ښکیل شي او د ښکیل خواو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کېږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناټو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خښ کېل کې او دوی به و تو ته در نظر کې یا به هدا اقل یو تشمیر ځواکونه پریږدي په افغانستان کې داسې تفسیری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د درس نورینین نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمه داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او کچېری دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي بیا د امکانات دې چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپو شفیق همدمو چې د افغانستان د جګړو او په تیر د لخرګاه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو پر اندیښنو یې خبرې کولې. په افغانستان کې جګړو یو بل ستونزه دا زیږولې چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات کړی دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وویل چې سکهال د تیرو څو کلونو پرتله د دې بې ځایه شوو په شمیر کې 15 یا په سلو کې زیاتوالی راغلی. تفصیلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنې لاسه لخپلو شپږو اولادونو سره لزرمات کړه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پرې خو دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بې ځایه شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,225,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بې ځایه شویو په شمیر کې 70.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوې روسیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,700 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 18مې دا شمیر 2,200 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یعقوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې له 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.3% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8% ته د حکومت مخالفانو او 0.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې د دې ډول پېښو پړه پر یوه او بله اچولې. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 34% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
آزادی
رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مخکغل آزادی رادیو نوري اوریدونکو، په دې وروستي څو ورځو کې چې په افغانستان کې د جګړو لیکي تودې شوې دي، خو بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو په یو نوي ولسی حرکت سره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل، هرات، ننګرهار، مزار شریف او بیلابیلو نورو ولایتونو کې خلک په تیرو دوو ورځو کې سړکونو ته راووتل او د شپې له خوا یې د الله اکبر په ویلو د امنیتی ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشی فدراسیونونو هم له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړی دی. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال وایي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستان دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر بیا ویلي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د شل کال وړاندې وختونو ته ورونه ګرځي. په دې اړه پام وکړئ له کابل راستول شوی دی راپور ته.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاورې حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه په ورځ په دیاړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ له تاسو سره دی او په هر حالت کې ساسې تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې ویشتنې، منډې، اس ځغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅکله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅکله شاته ولاړه نه شي.
طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها دا چې مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشي سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې خاغلی مجاهد سیکولران بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لهوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، اوس درته د اوربند په اړه یو راپور لرو، خو دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه، بلکې په خوست کې د دو دښمنو قبیلو یا قومونو ترمنځ د اوربند راپور دی. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند وشو. له اتو ورځو راهیسې د دواړو دې قومونو سلګونو اوسیدونکي یو بل لوري ته په مورچلو کې سره ناست وو. یاد قومونه له شاوخوا 12 کلونو راهیسې ډیورند کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او څړځایونو پر سر په خپلو کې په لانجې سره بوخت وو او همدې لانجو یې څو ځله د وسلوالو نښتو لامل هم شوې وې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه زموږ د خبریال راپور ده.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې یې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بلی خواته بورخیل وژدنوال او زیاودین یدو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولی و دی بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دای شول وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوریت چې درې کاله مخکې راغلی و کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړي دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسي پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درګیر شي یا د ولس سره خدا نه خواسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دی هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخ کوي، پریکړې به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نورې ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچلې ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی ته ونیوله، رال ډېر مشکلات دې دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خشولې په دغه باندې.
بل لوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی ولې دا پندام شپږم ور دی په شرط د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دی د ملک حدود په حدود معلوم دی. د خریخیل نصرالدین په نوم دی نر سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوه منال خلوصه کیسه سولا.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسیون لخوا شوی پریکړه پلي کوي کوي به بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام د ماسپخین له دو تر دریو بجو را سره واورې. په دې پروګرام کې نن پر دې خبرې کیږي چې د جګړې ښکیل اړخونه طالبان او افغان امنیتي ځواکونه به څومره د اوربند غوښتنې ته چې د عام افغانانو او دغه راز د نړیوالو غوښتنه ده ځواب ورکړي، او دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې ولسی پاڅونوال څومره کولی شي د روانو جګړو په مخنیوي کې مؤثر یا ګټور تمام شي. خو اوس راځئ دې ته راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویره انځور شوې چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوې ده. ورسپانې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووزي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو دوو لسیزو راهیسې په خاطر جنګیږي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورسپانې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حمله په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حمله د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوي چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونه ترکیه ته د هغو افغانانو د لیشتولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړې او د دغه ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمېر هیوادونو غوښتي چې یو شمېر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابې دوله کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وای اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیه څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په ورستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونو واوښتې او داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک شوي دي. دوی ویلي چې نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي او دا ډول کورونا له یوه انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,09,004 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 3.8 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,000,000 او 8,00,000 کسانو ته 2 ځله د واکسین رسېدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای وروسته تر دې د خبر ورکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندیز اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بیلابیلو شهرونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني، او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراتوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پرون چهارشنبه د همداسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي، د لسګونو راډیوګانو او ټلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران لور ته خوځېدلی دی. په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونو واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9,090 مثبتو پیښو خبر ورکړ، او څرګنده کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. او د بیلاروس لوبغاړی کریستینا تیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې دی لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ د خبرونې د سر موضوع دا و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روانې جګړې او په تیره بیا په لښکرګاه کې د روان وضعیت په اړه او هلته په جګړه کې د ګیر پاتې شوو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که چیرته تاسو هم د آزادي راډیو پر دې راپور او یا هم په نورو راپورونو نظرونه لرئ، یا مو په سیمه کې داسې وضعیت وي چې غواړئ له آزادي راډیو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 4 8 6 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 1 6. اوس هم په همدې شمیر استاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو. ورپسې 19 پروګرامونه د بشري حقونو او بیا هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قریې یو تن اوسیدونکی یم. بلی آباد د قریې د بدیول آباد د مکتب د یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا 2 کاله کېږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو، او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې زمونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي.
بادشاہ ہلمند ولایت سخیر نے اڑی کنی وڑی دا مثال ہو سنائی پول اس والے کہ طالبان دا شبہ حال جڑ کر دی چې دا عینا قسمه کې دی اوس عمومي رواني د بغراو بجلی بندې کړی دی او په خښې کې خاورې لکړې دي او دا خو تقریبا 15 شګر زکیږي دی په بندې کړی داخله ځي نو زاده چارواک خدای هله ده چې دا ولسوالي د تورې سي او د امنیت ناولې داخله ځي سره ورته السلام علیکم
السلام علیکم بازلی دل سوجی من خوست ولایت صبره ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده موږ غوښتنه د مرکزی حکومت دغه رات موږ ته پر را منځ شو صبره ولسوالی خپل بسات بندر ته دغه پر باندې د اختر نه مخکې د تخور راغله او خالګو سپرې سره ولسوالی خالګې سارو یو خو و غاړي نه بلې غاړي ته نشو تللې موږ حکومت نه غوښتنه چې د خپل ځر تر ځای جوړ کړو خلکو ته څنګه برابر کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسمو بیا هم د خپرونې ته زه همایون هیواد هرکلای کوم دا ونې په د خپرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خپرونې لامل مسره بحث کوو د خپرونې ملمه محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی کدی خلق د فساد پاړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیګو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مری اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګا وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دته نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذکت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته، خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بین سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بانه تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغه فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه
ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی. د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبېښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا به د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دیده واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکه څومره پیږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
پخوا څه وه دلیم وه او پاتې څه د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه څه دي؟ ټول د سفنجي دي، پښې پېږدي، خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو. ارزښت یې روښانه و او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سیندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په آسیا کې ښودل سوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني آسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدله. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د ورېښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخې و سونډي و لیلوني تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل
معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته پرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر پرشونه جوړېدل خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نومونو په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهوره دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول چې هغه ډېر ښه قالینې وي. هغه باندې به څه وخت تیر شو د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو موکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي. یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږ وس توان نه لرو ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعا څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
میرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړي وي په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم به او پاتې د سترنجانو سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوه ژنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بېغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، پښې پېږدي خرابېږي. پاتې سو هغه سابقه خو ډېر ښه وه، په هغه هغه به ګرځېدلو، نه به پښې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرامه وو په هغه کې. اما خپل کوټه کې څکې نم هماغه ده. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولي دي، هندا نه وي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه چې دغه اوس څه زه یې جارو کومه که نه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جارویي کومه، درې څلور ورځې یې بیا زه نه جارو کوم. پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جورون کوي د سیو گردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زان دکش کردی. ما خسیده سو خواهی که می چزه اما غا می آوار کردی پکینا مو جگه کردی.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشم میریل کیگی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری. پا دیرو اصری کرونو که با مو پام شوی وی چه پا تخت یا هم پا غولی لوره از خا اوبدل شوی لیمچای هوار وی. د لوګر اوسیدونکي خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد یې ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم. یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري دغه د موږ په کور کې وطني قالینې دي څه تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي او لا تر اوسه همهغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا د پښو درد ورته پیدا شو بیا نو دغه م څه اخیستې تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي. او بل دا څه دغه سابقه شیان څه دي ډېر خاطراتي م دي که نه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه می ورسره کړي ورته واکشي
خو خواني فرشونه چول د اسباف ته لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوږي خوخی دمه په لاس اوس شیدای بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونو جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول په خواني په دغه کې طرحو ډیزاین کی
اره ورځ په کوم شمیر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما په خواني ډیزاینونه خوخی
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دې زکه په ارقم پوخ او توشکی سره خ میچینګ کی دغه خطر په خواني ډیزاین خوخ
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خانای ده دا چیرې جوړیږي
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت ده او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینونو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قالینه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته واردیږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې پازابی نکړي ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دا سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغردیاتی قاصر مده په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې ویلرم وی ساتم طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرامه شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر ښه مؤثر دي اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي هغه مثلا خپله په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دی په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کارېږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصدق دي چې بیا هغه کې نسل خصوصا چې په غیر شیانو باندې په بار بند جل باندې کینو پاسیګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
چیو ٹکے رنا دیوی سرنگ دیوی زوائم پٹولو رنا گانو خپل قلنگ دیوی توائی چی دا آواز ہم ستاسی نکی تنگ دیوی زوائم چی خویز منگ دا خاور دا پتنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی تا در دیوی ملنگ دیوی الت وائی